取りましょう。السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باوري چې ارګ د امریکا د بهرنی چارو وزیر لخوا د یو لیک ور رسیدل تایید کړی دی. دا چې لیک کې څه ویل شوی هم دامه د خبرونې د سر موضوع ده. نن د مارچ 8 د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. د خزو فعالان وایي افغانستان کې لا هم دوی له توپیری چلند سره مخامخ دي. خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي نور راپورنه هم در تلرو خو تر هر څه مخ کې پام کړی دی سات خبرونه ته طالبان وایي دوی هم د امریکا لخوا د افغانستان د نوې طرحې یو کاپی تر لاسه کړی ده. زلمی خلیلزاد د هند بهرنی چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې او د امریکا دفاع وزارت وایي د ځان د دفاع لپاره هر لازم اقدام کوي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي دوی هم د امریکا لخوا د افغانستان ته د نوې طرحې یوه کاپي ترلاسه کړې ده. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا مهال د دغې طرحې پر څیړنه او ارزونه بوخت دي او وروسته به یې په اړه خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ کابل ته د سفر پر مهال د امریکا لخوا دغه طرحه حکومت ته وسپارله. د طرحې د ټولو جزیاتو په اړه لا دولتي سرچینو څه نه دي ویلي خو دومره ویل شوي چې که ومنل شي د افغانستان د سولې په بهیر کې به د ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي. د همدې طرحې له مخې ملګري ملتونه هوډ لري چې د ترکیې په کوربتوب د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا لپاره یوه غونډه هم جوړه کړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هندستان د بهرنی چارو له وزیر اس جی شنکر سره د افغانستان د سولې د خبرو پر پرمختګونو بحث وکړ. ښاغلي شنکر پرون یک شنبه پر ټویټر ولیکل چې خلیلزاد ورته ټلیفون وکړ او د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګونو په اړه ورسره خبرې وکړې. د ویلي چې دواړه لوري باید د پروسې په اړه خپلو تماسونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي هڅه کوي ټول هغه بنسټونه چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره فعالیت کوي وڅاري. د دغه وزارت ویاند رویا د ادرس د مارچ د 8 یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل
وزارت عمر جان تصمیم بر این دارد که همه مؤسسات که
در شود چهار وزارت په پام کې لري ټولې ملي او نړیوالې موسسې چې د شود په برخه کې فعالیت کوي باید د شود چهار وزارت ته ځواب ویونکي وي. زموږ د وزارت تر پام او پالیسی لاندې فعالیت وکړي. په تیرو کلونو کې د شود په اړه ډېر فعالیتونه سوي خو دا پاشلي فعالیتونه وو ځکه نه توانېدلې د شود وضعیت بهتره کړای شو.
بهبود خیلی کلیدی در وضعیت زنان ایجاد کړم.
میرمن دادراس وایی په 1999 لمریز کال کې په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې د پام وړ هڅې شوې او د نورو کلونو پرتله د ښځو ستونزې په کې کمې وې خو په خبره یې هدفي وجنو د ښځو ژوند تریخ کړی و. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي په پام کې لري د څه باندې 380 کیلومترو په اوږدوالي څو مهم سړکونه تر بیا رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپاري. په هرو سلو ورځو کې یو زیری هغه پروګرام دی چې په لاړ کې په هرو دریو میاشتو کې د بیا رغونې یوه پروژه بشپړیږي. د ټولګټو وزارت ویان خلیل احمد امید
ټولګټو وزارت 340 کیلومتره سړک پر اتلونکو دریو میاشتو کې ګټه اخیستنې ته سپاري او د کابل رینګ روډ کارونه به هم په همدې دریو میاشتو کې پیل شي.
د سړکونو د بیا رغونې په دغو پروژو کې د خرنې انګور اډې سړک، د کندهار سپین بولدک سړک یوه برخه، د سپین بولدک خورابک سړک، د هرات بادغیس سړک یوه برخه او د شبرغان سرپل سړک سړکونه شامل دي. د محلي رسنیو د راپور لمخې د استوایی گینی په یو پوځي مرکز کې 14 لک تر لګه شل تنه وژلي او شاوخوا 400 نورې ټپیان کړي دي. د دغه افریقایي هیواد ولسمشر تودرو اوبیانګ انګویما ویلي دغه 14 په بندري ښار باتا کې د دیامیت چاودیدونکو توکو له کبله شوې دي. د ویلي دا چې دغه مواد سم نه وساتل شوي چاودلې دي. ځایي رسنیو ویلي لږ تر لږه 15 چاودنې شوي چې له کبله یې په ټول ښار کې ودانۍ زیانمنې شوې دي. د استوایی گنې د روغتیا او ټولنیزې رفاه وزارت ویلي ډیر خلک لا هم تر خاورو لاندې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي هیواد به د خپلو ګټو د دفاع لپاره هر لازم اقدام وکړي. لیوډ استن دا خبره پرون یک شنبه وروسته تر دې وکړه چې د عراق عین الاسد پوځي اډې د څیرمه یو راکټ ولګید. په دغه پوځي اډه کې د عراقي ځواکونو ترڅنګ د ائتلاف او امریکا پوځیان هم ډېر دي. د امریکا د دفاع وزیر استن له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو ویل امریکا له عراق غواړي چې دغه پیښه په جدي ډول وڅېړي او معلومه کړي چې څوک یې مسؤل و. او روسي خبر هم دا چې تر دې وروسته به په دوبۍ کې په نړیوال هوایي ډګر کې د مسافرو سترګې د هغوی د پاسپورت په څیر رول ولوبوي. په دې معنی چې پر مختللي وسیلې به لومړی د مسافرو د سترګو عکسونه اخلي او بیا به مسافر د دوبۍ له میدانه د الوتنو لپاره په اوږدو قطارونو کې انتظار نه پاتې کیږي. که څه هم دا تازه تدابیر تیره میاشت معرفي شوی خو پرون یک شنبه اجرا شول چې هدف د مسافرو د وخت د ضایع کېدو مخنیوی دی. د دوبۍ په هوایي ډګر کې د سترګو سکن کول یو څو ثانیې وخت نیسي او مسافرو ته اسانتیاوي برابروي. د نړیوالو الوتنو له اړخه د دوبۍ هوایي ډګر د نړۍ له لویو هوایي ډګرونو ګڼل کیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 خبرونه لري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي افغان ولسمشر ته یو لیک لیږلی دی. افغان چارواکي هم د دې لیک رسیدل تاییدوي.
مردا ته د وشت افغانستان حکومت د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو د وزارت لیک رسیدلې.
لیک ویل شوی چې د ترکیه په قربتو بعد افغانستان د سولې په اړه یو لوی غونډه جوړیږي. ولی ترکیه د غونډه ته غوره شوی؟
ترکیه هم د اسلامي نړۍ یو مهم مملکت دی او بل دا چې په خپل د ترکیه د ناتو غړی دی. غواړي چې د ترکیه دغه قربسی دغه خبره.
نن د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. افغان میرمنو ته دا ورځ په سمانه
خود تا آغا حق ملو شی کم چی سڑو تا ملو شی خد چی در سڑی برابر انسانو گرنی شی اللہ باقی تا برابر حق ورکنی شی.
ایرانی الاصل بریتانوی نازنین زاغری پرون د ایران له زندانه خوش شو. دوی منی مایی د انصاف پلټه کی او د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړي شوی. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان جمهوری ریاست تایید کړ چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنی چارو د وزیر لیک تر لاسه کړی دی. انټونی بلنکن په خپل لیک کې د سولې مذاکرو د چټکتیا، د ترکیه په قربتوب په لوړه سطح د سولې د مذاکرو د قربتوب او نور وړاندیزونه کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ افغان حکومت ته د نوي حکومت یوه طرحه وسپارله. تفصیل د سالم احمد صالح پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل لیک کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې د مذاکرو چټکتیا، له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر او نورو موضوعاتو ته اشاره کړې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د حکومت لخوا د دغه لیک د ترلاسه کولو موضوع تایید کړه.
هو مردا تایید وش د افغانستان حکومت ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لیک رسیدلی دی.
جمهوری ریاست یا نورو حکومتي چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیک د محتوا په باب ځانګړي تبصره نه ده کړې. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدین خوځون هم ځینو رسنوي ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لیک عبدالله ته هم لیږل سوی دی. انټونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي د امریکا حکومت په سیمه کې له خپلو شریکانو او سیمه ییزو هیوادونو سره په لوړه سطحه ډیپلوماتیکه هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په همکارۍ په چټکۍ یوه جوړجاړي دغه راز دایمي او هر اړخیز اوربند ته زمینه برابره سي. په لیک کې ویل سوي امریکا په پام کې لري له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې د روسیې، چین، پاکستان، ایران، هندوستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو په ګډون یوه غونډه جوړه سي په هغې کې د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره پر ګډ چلند بحث وسي. د لیک له محتوا ښکاري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب او په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست راس ویلسن په خپلو کې د سولې د لارې د نقشې په اړه بحث کړی دی. ښاغلی محب د یک شمې پورس په کابل کې یو کانفرنس ته وویل. زلمی خلیلزاد کابل ته په ورستي سفر کې د حکومت مشرتابه، سیاسي او جهادي مشرانو ته د نوي حکومت د جوړښت طرحه سپارلې ده. د ده په خبره دغه طرحه تر ډیره پر دې متمرکزه ده چې جګړه څنګه ختمېدلی سي او د قدرت ویش باید څه ډول وي. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم پرون په کابل کې وویل د سولې خبرو د چټکتیا طرحه به په ټولو سطحو کې مطرح کوي. شغلی خلیلزاد چې دای افغانستان ته د جو بایډن د ولسمشري د دورې له پیل راهیسې لومړی سفر و، تر کابل وروسته د وهې ته لاړ چې د طالبانو له مشرتابه سره د سولې پر موضوع بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې د ترکیې له حکومته به غوښتنه وکړي چې په روانو اونیو کې د مذاکرو د دواړو لوریو د لوړې کچې غونډې کوربهتوب وکړي. د جمعیت اسلامی ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور چې په ورستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ممکن به وزیری بعضی کشورها زیر چتر و مدیریت ملل متحد،
ممکن د ملګرو ملتونو تر چتر او مدیریت لاندې د ځینو هیوادونو په حضور کې دا غونډه په ترکیه کې وشي. ترکیه هغه هیواد دی چې افغانان یې تاییدوي. دا مذاکرې شایي دا ور له پیاوړي ډلې سره په قوت مخ ته لاړ شي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ترکیې او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په مناسبت تیره اونۍ ویلي وو. ترکیې د افغانستان د امن په ټینګښت کې خپله ونډه اخیستې او تر هغو به په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي چې افغان ورونه یې غواړي. د افغانستان حکومت د زلمی خلیلزاد لخوا د نوې طرحې له سپارلو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شنبه وویل چې له انتخاباتو پرته د واک د لیږد پر سر هیڅ ډول معاملې ته چمتو نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي د امریکا حکومت د نوي ورځو لپاره د اورکم پیشنهاد کړی چې هدف یې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو مخنیوی او د ښکېلو لوریو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي ملاتړ دی. د وسلولو طالبانو ویندویانو د دې لیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د لیک په پای کې ویل سوي چې امریکا د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د خپلو ځواکونو پر ایستلو غور کوي، خو پر نورو انتخابونو هم غور روان دی. د امریکا مخکنی ولسمشر ډانالډ ټرمپ د خپلې واکمنۍ په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې له 4500 څخه 2500 ته د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو خبر ورکړی و.
و مریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست تایید کړي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر لیک تر لاسه کړي. په لیک کې انتونی بلینکن ویلي چې د سولو مذاکرو د چټکتیا د لپاره د په ترکیه کې د ترکیه په قربتوب د لوړې کچې یو غونډه راوبلل شي. ترکیه څومره کولای شي د افغانستان د سولې مذاکرو د چټکتیا په برخه کې مرسته وکړي؟ صالح محمد صالح د پښتنه په امریکا کې د اوهایو پانتون د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز لمشر عالم پایان څخه د مرکې په پایل کې کړي.
د بایدن حکومت د افغانستان پر دغه خبرو اترو باندې تجدید نظر کوي چې څه باید وکړي. د امریکا د دفاع وزیر هم دا وویل چې موږ دغه وختو کې د خپل لشکر را باسو چې بل مقابل د طالبانو د خواص څخه دا تشدد او دا وایلنس او دا کشتار او دا کم سي نو دا په هغه پورې اړه لري. نو اوس د څه معلوماتو چې هغه خبرې اترې روانې دي، او زما په خل د امریکا نظر دا دی چې دا خبرې د دوه څخه راوړي او څنګه د ترکیه چې هم د اسلامي نړۍ یو مهم مملکت دی او بل دا دی چې په خپله د ترکیه د ناټو غړي دي، نو هغه غواړي چې د ترکیه د هغه کوربه سي د دغه خبرو. اما دا معلومه نه ده چې دا په آینده کې به څه کیږي، څوک پیشبیني نشي کولای چې دا د دفاع مقابل کې به طالبان څه حرکت کوي، پاکستان به څه عکس العمل ښکاره کوي، او دا نور د عربي ممالک چې دي چې هغه هم د پاکستان سره ارتباطات لري او هم د ترکیې سره چې د هغو عکس العمل به سوي، نو دوی دا ټول اندازهګیري کوي. نو ګوره چې څه به وسي.
په دې تازه لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه کړې ده چې د پاکستان دغه راز د ایران او روسیې تر څنګ د ملګري ملتونو د سیمې د هیوادونو یوه غونډه راوبولي چې د سولې پر موضوع بحث وسی. دا به څومره ګټوره ثابتې سي دغه یوه هڅه؟
د امریکا کې یو تعداد متخصصینو چې د افغانستان پر لانجه باندې تحقیق کوي چې په هغه جمله کې زه هم یم، دا موږ تقریبا په داسې دستجمعي ډول باندې دغه غوښتنه چې د افغانستان خبرې اترې دا یوازې په داسې حالت کې چې هلته د پاکستان عمده رول لوبوي او د نړیوال مؤسسې هیڅ نه نمائندگان ست نه د عضویت نشته پدې کې. نو دلته دا باید یو هم یو منطقوي چې د افغانستان شپږ گاونډیان دي چې هغه ټول پدې کې شراکت وکړي، او د بل خوا څخه د نړیوال مؤسسان پکې شامل وي، د اسلامي مملکو کانفرنس چې هغه تقریبا 50 مسلمان مملک دي، د هغو همکاري هم پدې کې لازم ده. نو دا ګوره چې دغه د ټول خوا څخه د افغانستان لنجه یوازې پاکستان یا یوازې ایران یا یوازې د امریکا نماینده چې زلمی خلیلزاد وو د طالبانو سره به خبرې کوي، دا کوم ځای ته نه رسیږي.
بلې د اسلامي همکاریو د سازمان تر څنګ په نورو اسلامي هیوادونو کې بیلابیل مجمع یا ټولنې شته، هغوی ولې د افغانستان د شخړې په حال کې نه رامخ کیږي یا خپل ژغ نه پورته کوي؟ په دې وروستیو کې ځینو اسلامي هیوادونو کې ځینې فتواوې جاری سولې یا ځینو اسلامي عالمانو څرګندونې وکړې د افغانستان جګړه ناروا وبلله. نن په دې تیرو تقریبا 2 لسیزو کې ولې دوی خاموشي اختیار کړې وه؟
ډېر معقول سوال دی. متاسفانه دا عربو اتحاد چې دی، دلته دا عربو د اسرائیلو مسأله ده چې تر ټولو مهمه ده، هم د غربي دنیا ته او امریکا ته او په خپل او د بل خوا څخه د عربان په خپل په مابین کې، خصوصا هغه عربي ممالک چې تل لري لکه عربستان، سعودي او دولت امارات او قطر او کویت او بحرین، دا ټول په خپل انجلو سره اخته دي. له یو خوا څخه دغه یمن مسأله ده، د اسرائیلو مسأله ده، د ایران مداخله ده، مصر بیا په خپل پرابلمونه لري چې د عربي ممالک په خپل دغه جنجالو کې سره اخته دي، چې د افغانستان مسأله ګر سره چې تاسو په یو لیست کې ونسی اول دوهم دریم د لسم مسأله هم نه ده. نو اوس کوشش کوي چې د ډیپلوماسۍ د لارې څخه کوم لار د حل پیدا کړي.
د افغانستان حکومت کله چې د سولې په مذاکرو کې شل ورځنی وقفه راتلله، غوښتنه وکړه چې د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه د افغانستان کې دننه مخته یوړل سي، خو داسې معلومیږي چې د افغانستان حکومت په دې هڅه کې بریالی نه سو. اوس چې ترکیه پیشنهادي جې فکر کوي چې دا د همغې غوښتنې دوام دی؟
د ترکیه شکر چې په افغانستان کې سوې دي. یو مسله دا ده چې د ترکیه په د افغانستان کې مداخله ونه کړل. د بل خوا څخه چې تاسو ورته ګوري، د افغانستان او د ترکیه علایق عین د ترکیه عثماني په وختو کې ډېر نږدې علایق موجود و، او د افغانستان حربي په هنتون په افغانستان کې د خپل د طب فاکولټا دا ټول تقریبا په اول سر کې د ترکان رااله. د ترکان او د افغانستان همکاري ډېر لوی تاریخ لري. دا نو په دې لحاظ باندې دا څه کېدای شي چې ترکیه په افغانستان کې یو محبوبیت لري خلق په مابین کې، د عوامو په مقابل کې. ترکیه مهم مملکت دی. زه فکر کوم چې دا ترکیه چې څه وایي یا څه کوي، د هغه وزن، د هغه اهمیت دا چې قطر چې شي کوي یا پاکستان چې شي کوي یا دولت امارات چې شي کوي، تر هغه مهم دی. هم د اروپا د نگاه څخه چې تاسو د اروپا له خوا څخه ورته ګوري، او هم د اسلامي نړۍ د خوا څخه ورته ګوري.
د اوهایو پهنتون د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز مشر عالم پایاند و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل،
د دیموکراسي تپې سلکاله مخکي،
د سو نسلونو ورک زغم،
الکانو د داکس د سپي په سر باندې تکوالو
ټګوره پرمختګ او پرشاتګ،
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د دیموکراسي پړاوونه پیړې ته د شاګور په لړۍ کې
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. اوس برا شو دی ته چې نړیوال ورسپانه د افغانستان په اړه څه تفسیری لري. اجمل انت بغوښ شو چې د زینو د غو ورسپانو پانی اړولي.
د ګارډن ورسپانې لیکلي له افغانستان څخه د بهرنیو سواکونو د وتلو لپاره د ټاکل شوي ضربلجل پرانیژدې کېدو، طالبان له فرصت ګټه اخلي او په دې هیواد کې د جګړې د قربانیانو شمیر د هرې ورځې په تیریدو زیاتېږي. ورسپانه د غزل حبیبیار په نوم د یوې مور له خولې وایي، د خپل کوچني زوی ښوونځي ته څیرمه د چاودنې د خبر په اورېدو یې لاس او پښې لړزېدلې. هغې ګارډن ته ویلي، ولې باید افغان میندې اړ وي چې د خپلو بچیانو د زده کړو او خوندیتوب ترمنځ باید یو څه وټاکي؟ وړاندې راغلی اوس په کابل کې ورځې داسې پیلېږي چې د پایل ساتونه خلکو د خطر د ساتونو په نوم مشهور کړي چې ډېر کله له پیښو سره مل وي. صادق الکوزی چې 22 کلن محصل دی، د ګارډن ورسپانې ته ویلي، څو ځل د خونړیو چاودنو شاهد و او ډېر کله په دې فکر کوي چې د نوبت به کله رسیږي. د افغانستان مختلفې سیمې په ځانګړې توګه پلازمېنه کابل په وروستیو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو شاهد دي، چې تر ډېره یې هدف خبریالان، مدني فعالان او دولتي کارکوونکي دي. ګارډین وړاندې ویلي، د مقناطیسي ماینونو چاودنې ډېر کله د سهار د 9:30 بجو او 9:30 بجو ترمنځ وخت کې کیږي چې واټونه له ګڼې ګوڼې ډک وي، خو هیڅوک د ډیرو دې بریدونو مسولیت پر غاړه نه اخلي. د ورسپانې په وینا د یو شمیر دی بریدونو مسولیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې. افغان امنیتي چارواکي عموما د دې بریدونو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي، خو وسلوالو طالبانو په ډیرو دی بریدونو کې لاس لرل رد کړي. که څه هم د تیر کال د سپتمبر میاشتې راهیسې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی له طالب استازو سره دوحه کې په خبرو بوختې، خو دا خبرې ډېرې ورو او له کوم پرمختګ پرته روانې دي او تر څنګ افغانستان کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. ګارډین برطانوي ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه بله لیکنه هم کړې، خو دا لیکنه د یو افغان فلم په اړه ده. دا فلم د یو پاخه عمر لرونکي سړي سره د یوې ځوانې ښځې اړیکې تصویروي چې موخه یې د افغان ښځو د کلیشي وضعیت ننګول دي، هغوی چې د لیکوال په وینا تل کمزوري او ځپل شوي دي. د کابل جان په نوم دا فلم د یوې فلم بردارې ښځې د ژوند کیسه کوي چې د یو پاخه عمر لرونکي متاهل خبریال سره مینه لري. شهربانو سادات د دې فلم ډایرکټره ده. د لیکنې په وینا د فلم کیسه تقریبا خپل د میرمن سادات له شخصي تجربې اخیستل شوی. هغې د ګارډین رسپانې ته ویلي چې غواړي د فلمونو په مارکیټ کې د افغانستان نوې څهره وړاندې کړي. شهربانو ویلي ممکنه ده چې د غم او کړاو ترمنځ مینه او خندا هم ومندل شي.
اوس هم راځو د ښځې د نړیوالې ورځې په مناسبت ځینو راپورونو ته. سږ کال د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په ټوله نړۍ کې خلک د کورونا ویروس سره د مبارزې په حال کې دي. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې هم لسګونه زره کسان په دې ویروس اخته شول، خو وګورو چې د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د ښځو ونډه څه وه. تفصیل په دې راپور کې.
په تیر یو کال کې کورونا ویروس د خلکو ژوند له سختیو سره مخ کړ. خزی هم په بیلابیلو برخو کې لدی وایروس سره مخ وی، خو افغانستان کې د کرونا بحران مدیریت کې خزو ونډه څنګه و؟ په افغانستان کې د جمهور رئیس د دوهم رستیال سرور دانش په مشرۍ له کرونا وایروس سره د مبارزې عالی کمیټه جوړه شوه. د عامه روغتیا وزارت وایي خزو د دې کمیټې بیلابیلو برخو کې ونډه درلوده. د خزو چارو وزارت او طبي شورا مشرتابه چې په راس کې یې خزی وی هم یادې کمیټې ته کار کاوه. د عامه روغتیا وزارت د کرونایي او بیړني حالت د مرکز مشر میرلایس مصطفی ازادي رډو ته وویل د کرونا وایروس د بحران مدیریت ستراتیژیکي رهبری کې د طبي عالی شورا مشري نسرین اوریاخیل او د جمهور رئیس سلاکار ډیوی سمد د پام وړ ونډه درلوده. نو موړی د کرونا وایروس په مهارولو کې د خزو ونډه په دوو برخو ویشي.
لمړی د خزو ورځ ټولو قدرمنو او بایزتو خوندو او میندو ته مبارک باد وایي. شزه د کورونا په مبارزه کې دوه مهمه رول لري، کورونی او ټولنیز ونده چې په دې برخه کې د متوسط او خفیفو مریضانو په کور دننه تداوی او پاملرنه د شزه ونده ډیره مهمه ده. د شزه رول پر روغتیايي خدماتو په وړاندې کولو لکه ډاکټر، نرس، قابله، پرستار، لبران، د بیرنیو څنګه متخصصین چې بدون د دوی لبرخه څخه د کورونا مهار کول ناممکن وو.
له مدیریتي برخه ها خو خزو د کورونا وایروس سره د مبارزي عملیاتي برخه کې هم اساسي ونډه درلوده. په نیمروز ولایت کې د ساري ناروغیو د کنټرول ولایتي مسول فرشته زاهدی وایي د هغو خزو لړل د چې د ولایت په کچه له کورونا وایروس سره مبارزي کې اساسي ونډه درلوده.
د الله په فضل سره زموږ متحد او زحمتکش ټیم او همکاران د نیمروز په ولایت کې سربیره پردي چې د نیمروز ولایت یو سرحدي ولایت دی چې تقریبا 15000 مهاجر په ورځ کې د ایران څخه زموږ ګران هیواد ته د ابریشم د پله څخه راستنیږي. زموږ بل د چې د ستړیا احساس وکړو، حتی د رخصتی په ورځ د ورځې او شپې خدمت ته حاضر او د خپل توان په اندازه مو کوشش کړی دی او کوشش کوو.
په کابل کې د کرونا وایروس د لومړني ځانګړي مرکز افغان جاپان ډاکټره مشغان الیاسی وایي خزو په سختو حالاتو کې له کرونا سره مبارزه وکړه.
ما هراس ازي داشتیم چې خدای نکړه انټونا به طرف خانه و
موږ د لویو ستونزو لړل یو هم کور ته تلل و، یعنی موږ له دې ویره درلوده چې خدای مکړه دا ویروس کورنۍ ته ونه لیدو، ځکه چې اولادونه مو هلته ژوند کوه. له دې عمله موږ اندېښمن وو.
کسه هم د عامه روغتیا وزارت وایي د هغو خزینه کارکونکو شمیرې چې د کرونا وایروس برخې کې یې کار کاوه نه لري، خو د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره د 16000 روغتیایي کارکونکو له ډلې 130% یې خزې دي، خو څومره خزینه ډاکټرانې د کرونا وایروس له امله مړې شوې دي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان عثمان طاهری
کرونا د ویروس د ناروغۍ له امله تر اوسه پورې 9 روغتیایي کارکوونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، چې په دې کې 10 تنه د 19 طبقې څخه دي.
په داسې حال کې چې افغاني ښځې په بیلابیلو برخو کې د کار کولو وړتیا لري، خو د افغانستان سنتي ټولنې یې تر ډیره پر وړاندې ستونزې زیږولې دي. لوړ شمېر یې له خپلو حقونو بې برخې دي او ډیرو کمو یې چې بیا دا پولې نړولي د فعالیت په بیلابیلو ډګرونو کې له خورا امنیتي ستونزو سره مخ دي.
په دې راپور کې مو دا واوریدل چې افغان ښځو د کورونا په مبارزه کې سږ کال څه ونډه درلوده. نن د ښځو د پیوستون یا د ښځو د یوځای والی نړیواله ورځ ده. دغه ورځ هر ورځ په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو د دفاع او ملاتړ په خاطر لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم له پرون راهیسې د دغه ورځې لمانځل پیل شوی او نن هم په بیلابیلو ولایتونو کې د دغه ورځې د لمانځلو په مناسبت غونډې جوړیږي او موږ هم درته په روانه خپرونه کې یا په راتلونکو خپرونو کې د بیلابیلو ولایتونو د غونډو حال درکوو. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د مارچ د 8 لمانځنه باید داسې وشي چې په ټولنه کې ښځو ته د نارینهو په شان برابر حق ورکړل شي. د ښځو د حقونو فعاله چې له خیبر پښتونخوا څخه کابل ته د امن او ثبات کنفرانس ته راغلې لایبا یوسفزی وایي جنگ نارینهو راوستي خو امن به ښځې راولي. له آغلی یوسفزی سره د دغه کنفرانس په څنډه کې زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د دغې ورځې په اړه ترې پوښتلې.
اتم مارچ کوم دی د خوځو د پاره یادیږي چې دا د خوځو ورځ ده. حالکه هر ورځ د خوځو ورځ ده. غریبانان ټول ورځ د سار نوال تر مخام پورې کار کوي. بیا هغه ځنانه چې بهر کار کوي هغه خو دغه په اوبو باندې ډبل بوج دی. هم بهر کار کوي هم دنده کار کوي، ځکه چې زه په خپل د دې حالاتو نه بدلې څنګه تیریږم. اتم مارچ په منزل به خوند لیوي چې ځنانو ته په ټوله نړۍ کې بشمول د پسماند ملکونه لکه افغانستان پاکستان چې دې ته خود ته هغه حق ملو شي کم چې سړو ته ملو شي، خځه چې د سړي برابر انسان وګڼل شي، الله باغې ته برابر حق ورکړ شي. په دې فرق باندې او په دې تفرق نه چې دا خزه ده، نه، یو اولی ته انسان وګړي. موږ چې کله هم سړو سره خبرې کوي، تاسو زموږ خور مور یا میرمن ده او مور ده، باید موږ د ټولو رشتو نه علاوه یو انسان یو، اول موږ ته د انسان په حق لوګره. نو د اتم مارچ په حالې سره خو بل دغه پیغام ورکوم چې زنانه دې باید چې دې خډې رہی سوا خلی با خصوصي توګه باندې د لوی کور زنانه، ځکه چې دا ډېرې ځپلې شي دي په هر حواله سره، د کورنو تشدد په حواله سره، د جنگ په حواله سره. او زه چې دې کې
د اغلی سبزه انکر کوي چې دا غاړي او غاړي د پښتنو مرمنو په وړاندې هغه هم ستونزې کمې دي چې باید ورته کار وشي.
د ټول نغټ خبر خو امن دی، ځکه چې جنگ راځي نه خزه دا سړی نه یو په درې چې کوم دی هغه د پلی کېږي، د هغې کورودان ځي، د هغې پلار ځي، د هغې رور ځي، او هغه کونډ هم شي، هغه یتیمان هم یتیمه هم شي، هغه بېروره هم شي. او بیا چې پښتنو ټولنه کې دا ده چې تعلیم زیات نشته، او که تعلیم وي نو بیا هغې ته د نوکری او د څه هنر کولو زده کولو د کور نه بهر تک اجازت نشته. نو په داسې حالاتو کې چې امن هم نه وي او جنګ هم وي، دغه ځپلې شوې خویندې او میندې چې د هغې د کور مشران دي، کشران تلې ځوانان، نو هغه به څه کوي؟
ستاسو پام باندې نامنې او بې ثباتۍ د پښتنو مېرمنو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده؟
بالکل کړې ده. او دا امن به هم خزر راولي، ځکه چې جنگ تل همیشه سړی کړی دی. د دنیا لومبی جنگ عظیم وګورئ، کو دویم وګورئ، کو دا وګورئ، کو داعش وګورئ، کو طالب وګورئ، کو عام خلک وګورئ، سیاستوال وګورئ، دا ټول سړی دي، جنگ دی راولي. همیشه ښځه د امن خبرې کوي، د لوی کور او د لر او بر زنانه به راوځي دغه سیاست ته پاره باندې، کو په سیاسي وي کو په سماجي توګه وي، دغه امن د پاره بدی کار کی. او چې کله د دې خبر په امن کې نړیوال خلک پوری او دې ته دا کامیابی ملوشي، نو زه یې کیند چې دې خپل حق یو برابر د سړو نه واخلي.
د خزو فعال لایبا یوسفزی و چې د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوریدونکو په دویمه نیمه کې درته چې له خبرونو وروسته راځي دوا پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام. هلته درته یو راپور هم لرو چې په ایران کې د برتانیول اصله ایرانۍ د خوشکېدو پاره دی. اوس اتنیمه بجې